امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د امریکا ډګر جنرال سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو قواو د نوي قومندان په توګه وټاکل شي د خوست د صبریو او د یعقوبیو د ولسوالۍ خلکو اوس هم د انتخاباتو لپاره د نومونو د ثبتولو د جریان سره خپل مقاطعې ته دوام ورکړی دی او د منځني ختیځ د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه د سقوط په درشل کې ده او دا هم د خبرونو تفصیل ډګر جنرال د امریکا د فوج ډګر جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو قواوو نوی قومندان ټاکل کیږي جنرال میلر به د جنرال نیکلسن ځای ونیسي یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته د جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو خبر ورکړی خو په خپله د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی جنرال سکاټ میلر اوس د فوج د خاصو عملیاتو د قومندانۍ مشر دی که د امریکا سنا د جنرال سکاټ میلر ټاکل کېدل تایید کړي هغه به په تیرو 18 کلونو کې نهم امریکایي جنرال وي چې په افغانستان کې د جګړې مشري کوي د خوست د صبریو او د یعقوبیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا پرون 15 مروز وه چې په دغې ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو دپاره د نوملیکنې له جریان سره خپلې مقاطعې ته دوام ورکړی و د سیمې قومي مشران وایي چې د تذکیرو د ویش یو شمېر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي چې دغې ولسوالۍ کې د نوم د لیک ثبتولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي خو دوی په دې برخه کې د چا نوم نه دی اخیستی پرون د منځني ختیځ د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړ چې د غزې تړانګه د سقوط په حال کې ده هغه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د شخړو د خپرولو مخه بنده کړي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولای مالدینیف د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي موږ باید په عاجل ډول د یو بل جنګ مخه بنده کړو د مې په 14مه د اسرائیلو د تاسیس د اویاومې کلیزې په موقع د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو نه وروسته اوس تقریبا هر ورځ د غزې او د اسرائیلو سره ته نږدې د فلسطینیانو مظاهرې روانې دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې تقریبا په تیره یوه میاشت کې په دغو شخړو کې د 11 ماشومانو په شمول 6 تنه مړه او د 3000 نه زیات زخمي شوي دي د ایران په جنوب کې د کازرون د ښار اوسیدونکو د هغو 3 کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په تیره هفته کې د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي وو د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې دغه کسان د تیره هفتې د 4 او 5 په ورځو کې د حکومت ضد د خلکو د مظاهرو په وخت کې د پولیسو سره په نښتو کې ووژل شول دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي چې په 2014 کال کې د سیاسي مخالفینو د مظاهرو په دوران کې د استخباراتو د ادارې یو پخوانی مامور ته نه غوښتي وو چې د صدارت د مقام نه استعفا وکړي د ښاغلي شریف دا څرګندونې د فوج او ملکي حکومت ترمنځ اړیکې نورې هم خرابوي ښاغلي شریف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه سترې محکمې د صدارت د مقام نه ځکه لرې کړ چې د فوج په پخواني لوی درستیز او دیکتاتور پرویز مشرفې د خیانت تورونه نه لرې کول او بله دا چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د فوج مداخله نه منله د یوې نوې علمي سروې نه داسې ښکاري چې د ځمکې په کوره کې د تودوخې د زیاتوالي له کبله د زراعتي خوراکي موادو طبیعي کیفیت کم شوی دی د مثال په ډول په وریجو کې هغه د ویټامینو معدني موادو او د پروتینو اندازه چې پخوا پکې وه اوس نشته دی د دغې سروې تنظیم کوونکو ویلي دي چې دغه د غذایي موادو د طبیعي کیفیت کموالی به په نادارو خلکو ډیر بد اثر وکړي په دغه سروې کې ویل شوی دی چې په وریجو کې اوس 10% پروتین، 8% اوسپنه او 15% زنک کم شوی دی، او په مقابل کې په اوسط ډول په وریجو کې 14% د وټامین ای اندازه زیاته شوې ده. د بهرنیو خبر اعلانو یو ډله شمالي کوریا ته تللې ده چې د هغې سیمې ترل کېدل وګوري چې شمالي کوریا په کې اټومي وسلې ازمایلې. په دې ډله کې اته د جنوبي کوریا خبر اعلان هم برخه لري. د اټومي وسلو د ازمایښت دغه سیمه د شمالي کوریا په غرونو کې ده، او تمه کیږي چې په رسمي مراسمو کې به په راتلونکي یوې یا دوه ورځو کې وتړل شي. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت چارواکي وایي د ترکمنستان د حکومت مشرانو په دغه هیواد کې د افغان څارویو د څړ لپاره د اجازه د ورکولو په اړه د افغان حکومت د مشرانو غوښتنه نه ده منلې، خو دا وزارت وایي ترکمنستان دا پریکړه په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله کړې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې د افغانستان له درې برخو څخه دوه برخې ولایتونه سکل د وچکالۍ له ستونزې سره مخ دي، چې له امله یې په دغه هیواد کې د خوړو مسؤلیت کچه راټیټه شوې او کیدای شي سکل به 1.3 میلیونه وګړي د خوړو له پلوه مسؤلیت ونه لري. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې وچکالۍ په 15 ولایتونو کې تر 80% پورې، په 6 ولایتونو کې تر 30% پورې، او په 14 پاتې نورو ولایتونو کې تر 40% پورې د خلکو په ژوند اغیزه کړې. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی تیره اونۍ د ولسي جرګې غړو ته په افغانستان کې د روانې وچکالۍ د اغیزو او دغو اغیزو د کمیدو لپاره د افغان حکومت د پلانونو په هکله د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې حتی افغان حکومت د ترکمنستان له مشرانو غوښتي وو چې افغان شپنو ته د اجازه ورکړي چې دغه هیواد سرځایونو ته خپلې رمې یوسي چې وچکالۍ نه دي ځپلي. خو ښاغلي دورانی ویل چې افغانستان سره په ګوان کې د ترکمنستان سرځایونه هم وچکالۍ وهلي وو.
جمهور شخصا تماس گرفتند.
ترکمنستان سره هم جمهور رئیس صاحب او هم اجرائی رئیس صاحب شخصا تماسونه نیولی وو. لبد مرغه چې دا وچکالی یوازې په افغانستان کې نه، ټوله سیمه یې نیولې ده. ترکمنستان د دې اجازه را نکړه چې ډیر مختلاړ شو، او هغه سیمه تبعی چې لوړاندې موږ ته اجازه را کوله هغه و چی دی. د دې سربیره موږ افغانانو سره خو یو شمیر نور غمونه هم شته دي. دا باید اعتراف وکړو چې دا هم موږ د خندونو سره مخ کوي.
ایران باید اعتراف کړي چې هم موانع شي.
د افغانستان د کرهنې او بلګول او مالداری وزارت وایي اکبر رستمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ترکمنستان دا پریکړه د وچکالۍ له امله چې دا هیواد هم ورسره مخ ته کړی و.
په عاجله توګه دا ستونزه حل شوې، خو په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه ترکمنستان ته د څارویو د لیږ په اړه خبرې لرلې، لکه چې په اړه یې د کرهنې وزیر صاحب هم څرګندونې لرلې. خو ستونزه دا ده چې لکه چې وچکالۍ دا غاړه ګواښي، همداسې ترکمنستان هم ګواښي.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وویل چې په افغانستان کې وچکالۍ سر ډېره د څارویو واښه کم کړي او د ګواښ سره یې مخ کړي دي. خو هغه ویل چې دغه وزارت د پلان له مخې د څارویو د واښو غم خوړل شوی چې ورسره ترکمنستان ته د څارویو د لیږ اړتیا هم له منځه تللې ده. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت دغه چارواکی وایي چې اصلا د وچکالۍ د افغانستان د 15 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې بزګران د څارویو د خوړو او واښو د کمی د ستونزې سره مخ کړي، چې دغه وزارت هم په عاجله توګه د واښو د برابرولو غم خوړلې او په لومړي پړاو کې تر 1000 ټنو پورې واښه برابر کړي چې تر 1000 ټنو څخه زیاتې په دغه ولسوالیو کې په بزګرانو باندې ویشلي دي. هغې ویل غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان او د هرات ولایت برخې د نورو ولایتونو پرتله د وچکالۍ د ډېر اغېز لاندې دي. د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ د وزارت دغه چارواکی وایي چې په پام کې ده چې په هغو 502 میلیونو افغانیو چې دغه وزارت په بودیجه کې پرتې دي، به تر 10000 ټنو پورې د څارویو نور خواړه او واښه واخلي او نور ولایتونو کې به یې پر بزګرانو وویشي. په افغانستان کې د وچکالۍ د اغېزو او د اغېزو د کمولو د لارو چارو د لټولو په اړه تېره ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ یوه غونډه هم جوړه شوې وه. دې غونډې ته د کلو د پراختیا د چارو وزیر مجیب الرحمن رحیمي ویل چې وزارت د وچکالۍ د اغېزو د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې له مخې به یې هغو کلیوالو سره مرستې وشي چې وچکالۍ ځپلي دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 40 میلیون څخه زیات میږي، پسونه او وزې شته دي، چې دې سربیره هره بزګر کورنۍ د خپل ژوند د دوام لپاره غواګانې او د کرکلي دپاره غوایان هم د خپل مالي توان له مخې په خپلو کورونو کې ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالی کې ولی خلکو د نوملیکنې له بهیر سره پریکړون کړی دی. دوی ادعا لري چې د تذکرو د ویش ځینې مامورین له خلکو سره ښه برخورد نه کوي. دوی ګواښ کړی که دغه مامورین له دندو لیرې نسي د ټاکنو لپاره نوملیکنه نه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د قومي مشرانو د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا نن پنځم ورځ وه چې په دغه ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره پریکون ته دوام ورکړی. د سیمې قومي مشرانو وایي چې د تذکرو د ویش یو شمېر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي په یاده ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دوی په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د دوی په وینا د ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي په ټاکنو کې د ګډون لپاره تذکرو اخیستلو ته هڅېدلی دي، خو وایي چې یو شمېر خلک کنځل کېږي، تذکره ژر نه ورکول کېږي او ځیک چلند ورسره کېږي.
ولسوال کړي د ولسوال ولایت ته ویرالو، قمندان ولایت ته ویرالو، امنیتي بیلي د ټول ولایت ته قمندانۍ ته، او دا څلور مورېزي دو چې د مشرون ټول قمندانۍ ته ولایت ته ورتي ګي. پرونو ولایت سره خپل مستقیمن خبرې کړي دي، هغې ویل چې موږ یې نوم شفر کړه د مرکز ته
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي تر هغه چې له خلکو سره ځیک چلند کوونکي مامورین له دندو لرې او یا تبدیل نه شي، نه تذکرې اخلي او نه هم په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ګډون لپاره په ولسوالۍ او کلیو کې نوملیکنه د غوی میاشتې په 15مه پیل شوې او د غبرګولي تر 28مې نیټې به دوام وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړی قمر لیلا کڼوال وایي که په صبری او یعقوبیو کې د نوملیکنې له پروسې سره د خلکو پریکون دوام وکړي، په دغه ولسوالۍ کې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو ګډون کمرنګه کیږي.
په یعقوبیو کې خلک داسې یي چې د تذکیرو مدیر ځایي کوم د ولسوالۍ تذکیرو مدیر چې دا چې دا تغییر نه شي، موږ په دا مورد په دا کې برخه نه وخلو. په درو کې راوندو دغه یو طرف د یعقوبیو چې دا په دا طرف کې باندو.
بل لور ته د خوست د والي وایي طالب منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې پر یاده شوې ستونزه نه خبري وښودله، خو د سیمې ولسوال وایي چې ستونزه په دوو مرکزونو کې وه او اوس هواره شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې د نوملیکنې 18 مرکزونه دي چې له دې جملې څخه له 15 هغو سره خلکو پریکون کړی دی. په همدې حال کې ولسوال محمد اکبر زدران پر ځینو خلکو انتقاد کوي چې د تذکرو د ویش له مامورینو شخصي غوښتنې لري.
بعضې خلک چې څه شخصي غوښتنه لري، فرض مثال په عربو کې سړی غواړي چې مطلب دلته تذکره وروکړه، نو دا سبتخوانو نفوس مامورین یو څه وظایف لایحه لري د خپلې لایحې د طرزالعمل او د خپل د هغه نه هغه نه شي کړی سرغړونه نه شي کړی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه بیا تر پرون مازدیګر پورې په خوست کې سبان د 6000 خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د شنبه په ورځ د پارلمان او ولایتي شوراګانو کاندیدان خپل نومونه ثبتوي. د پارلمان کاندید باید زر رای ولري او د ولایتي شوراګانو کاندید باید 200 رای ولري او د رای ورکوونکو تذکرې وشي چې د کاندیدو مستحق سي. خو د رپورټونو له قراره یو شمیر کاندیدان رای په پیسو اخلي او رای ورکوونکي هم خپلې رای خرڅوي. د دغه جیلکاري مسله زموږ همکاري زیبا خادم د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری سره مطرح کړي چې که د دې شروع څخه د کاندیدتوب دپاره کاندیدان رای او رای ورکوونکي جیلي کار کوي، نو د آینده پارلمان او شوراګانو وسوق به څه وي. هغه ورته داسې وویل:
نوماندانو د ثبت پروسه د روان کال د جوزا د میاشت په 15مه پیلېږي چې ولله سورځې به دوام کوي، خو تر دې د مخه د رای ورکوونکو د ثبت پروسه پیل شوې وه او په دې پروسه کې ګڼ شمېر تخنیکي ستونزې وي، اداري ستونزې وي، حتی هغه اداري اخلاقي ستونزې په کې موجودې وي. لکه تاسې ورته اشاره وکړه، شمېر داسې خلک هم شته چې په څو تذکرو باندې سټیکرې لګوي. ما ته زما یو ډېر نږدې دوست داسې یو څوک دی چې په افغانستان کې موږ په هغې سویه او په هغې مسلک کې یو تن لرو او حتی د سیمې په اړه ممکن یو وي، هغه ماته د خپل جیب نه تذکره راویسته، یو امتحاني پروسه باندې کار کوو، پهلې دغسې 50 تذکرو باندې ما سټیکر لګولی او زوی مې په اتو دغسې تذکرو باندې سټیکر لګولی. موږ غواړو چې دا پروسه امتحان کړو چې دا 15 تذکرې چلیږي په انتخاباتو کې کنه. د دې ترڅنګ موږ ته د نن د نورستان ولایت د شوراګانو مشرانو او یو شمېر کاندیدانو پیغام راولېږلو چې د نورستان یو شمېر قوي کاندیدان ممکن انصراف وکړي، بلکې انصراف یې کړی ځکه چې د نورستان د والي په وساطت او د اغیزې د یو شمېر نورو خلکو په همکارۍ د واما ولسوالۍ ته 10,000 تذکرې جعلی تذکرې رسیدلې دي او دا په خلکو ویشل کیږي او سټیکر په لګول کیږي. او هلته دغه والی یو کاندید لري چې دایم راته وویلې چې که تاسو نه منئ نو د واما ولسوالۍ نه به د والی په وساطت یو کس ولسی جرګې ته راځي. دا ښه ده چې ستاسو د راډیو سره هم دا ریکارډ پروت وي او سبا یې موږ وګورو چې دا څومره رښتیا دي او که نه دي. دوی دا هم ویلې چې د واما په ولسوالۍ کې دا اوس 2,000 کسان د افغانستان حکومت نشي پیدا کولای چې هلته وګرځي او یا تذکرې ثبت کړي، نو 10,000 تذکرو ثبت او بیا د 10,000 کسو رایې د کوم ځای راکېدای شي. هغه څه چې د ثبت نوملیکنې د پروسې په مهال موږ ولیدو، زه پخپل د کابل د وزیر اکبر خان مسجد د نوملیکنې محل ته لاړم. هلته مې د پولیسو او هغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې د ورځې څو تنه راځي، نو دوی ویلې چې د 15 تر 15 تنو پورې د ورځې دلته راځي. که دغه سه موږ محاسبه وکړو، هغه حساب چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانوي چې تر اوسه 2,000,000 ډیرو افغانانو نوملیکنه کړې، دغه محاسبه زموږ په فکر غلطه ده او مشکوکه ده، ځکه فکر کیږي چې دومره خلک د نوملیکنې لپاره تر اوسه پورې د مراکزو ته نه دي تللي، بلکې حکومت دی چې غواړي دغه عمر لوړ وښيي. او که چېرته دا خبره په نورستان د خلکو هم رښتیا وي چې د والي په مرسته 10,000 تذکرې هلته ځي، نو د دې نه هم معلومیږي چې د حکومت یو شمېر چارواکي او یا په لویو کې حکومتي چارواکي د دې اشتیاک او علاقه لري چې یو نړیوالو او افغانانو ته وښيي چې د خلکو د نوملیکنې پروسه ډېره په توندۍ روانه ده. دوهم دا چې هغه خلک چې دوی غواړي چې ولسی جرګې ته راشي او لا تر مخه دغه پروسه انجینیري کړي او مهندسي کړي، د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکنې نه بیا د استخدام تر پروسې پورې چې کچېرې بل لوی پروګرام د آشنا راډیو سره به موږ هغه ټول یا یو شمېر جزئیات د استخدام د پروسې او نورو برنامو هم شریک کړی شو انشاءالله، نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې دغه هم ممکن دا وي چې هم د اوسنۍ ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو دپاره هم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو دپاره د حکومت دواړه ټیمونه دا هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتي جنایات او فسادونو لپاره لار هواره شي، د دوی د خوخي کاندیدان ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته لار پیدا کړي او بیا دا غوي په مټو دوی وکړي شي چې ولسی جرګه ولسوالۍ شوراګانې کنټرول او دا غي نو وروسته د ولسمشري په انتخاباتو کې دوی د پراخو درغلیو لارې یو وار بیا د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې لوبي وکړي.
ډیره زیاته مننه صدیق منصور انصاری صاحب کور موادن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
ولې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جون اون سره پر خپلې لیدنې ډاډا نه دی، خو وایي چې د پلان مطابق د مجلس لپاره چمتووالی دوام لري. ترامپ د جنوبی کوریا له جمهور رئیس مون جی این سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې کیم جون اون د خپل خوندیتوب څخه ویره نه لري. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جنوبی کوریا له مشر مون جی این سره د راتلونکې میاشتې په عالي غونډه هم بحث وکړ، خو په دې برخه کې لا غوڅه پرېکړه نه ده شوې.
certain conditions
mung de uch sharayat de manalo ghtna kade da za fikr kawam che mung ba ghal astrawlu kada gha sharayat pura nashi no majlis banawi kada gonda us wanashi no khai che urusta washi kedai shi payobal waqt ke washi
ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د سه شنبه په ورځ په دې ټینګار وکړ چې کچېره کوم لخپلو اټومي وسلو نه لاس په سر شي نو په کار ده چې د هیڅ شي لپاره اندېښنه ونه لري
مونږ به د هغه د خوندیتوب تضمین وکړو مونږ له اول نه په دې برخه کې خبرې کړې دي هغه به خوندي وي خوشاله به وي هیواد به بډای شي او سوکاله به وي
د شمالي کوریا حکومت د دې غونډې په جوړېدو باندې وروسته له هغه انتقاد وکړ چې امریکا او جنوبی کوریا نظامی تمرینونه شروع کړل او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د لیبیا په ماډل د غیر اټومي کېدنې مسلې ته اشاره وکړه د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم ویل چې د پیل شوی مجلس له کیم جونګ اون سره به په بل میاشت کې ښایي عملي نشي ولسمشر ټرمپ په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې د جنوبی کوریا له مشر مون جی ان سره د خبرو په وخت کې خپل نظر څرګند کړ
تاسو په هغه چې د دې امکان شته چې دا مجلس وشي او د دې فرصت هم شته چې ونه شي زه نه غواړم په دې ډیر وخت ضایع کړم او په دې ډاډه يم چې هغه هم نه غواړي خپل ډیر وخت پرې ضایع کړي خو د دې دا معنا هم نه ده چې له یو څه وخت نه وروسته به هم دا مجلس ونه شي خو ښایي د جون په 12مه عملی نشي
لابل پلوه ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې نه انکار وکړ چې د هغو شرایطو په اړه تفصیل ورکړي چې شمالي کوریا ته وړاندې کړي دي خو هغه ویل په کار ده د شمالي کوریا غیر اټومي کېدنه سرته ورسیږي په عین حال کې شمالي کوریا پر متحدو ایالاتو او جنوبی کوریا د نظامی تمرینونو په تړاو خپلو اعتقادونو ته دوام ورکړ که څه هم د خپل هیواد په شمال ختیځه سیمه کې به د دې اونۍ په اخرو ورځو کې د اټومي ازموینې یوه ساحه تخریب کړي ماهران وایي دغه ډول مخلوطې اشارې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د څو لسیزو دښمنیو نتیجه ده
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو ده پر 15 کال په خوا د تور پوستانو د مدني حقوقو د مبارز ماتر لوتر کینګ جونیئر له وژلو وروسته د واشنگتن ډی سی په شمول د امریکا په سلګونو ښارونو کې د احتجاجونو په دوران کې تباه کوونکي فسادونه پیل سول خو د وخت په تیریدو سره د واشنگتن ډی سی په ښار کې اوس ډیر زیات بدلونونه راغلي دي په دې اړه به په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ایریش ار بسادی د رپورت خوصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي
په امریکا کې د تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر د 1988 میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه یوې غونډې ته د وینا نه وروسته د یو ټوپکوالا په ډزو کې ولګېد او مړ شو د هغه د وژل کېدو سره سم د واشنگتن ډی سي د ښار په شمول د امریکا په سلګونو غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او فسادونه پیل شو لسګونو زره ودانۍ او کورونو ته اورونه واچول شو چیلی باول په نوم په واشنگتن ډی سي کې د یو مشهور رستوران د څښتنې میرمن ورجینیا علی غږ دی هغې دغه خونړي فسادونه په خپلو سترګو لیدلي دي
That was a very, very, very devastating time. I remember specifically that evening.
نو نو سو اتش په تمه لدی کا د ډاکټر کینګ د قتل څخه وروسته واقعا چې دلته ډیر غټ بدلون راغی ډیر تباکون کې وختونه و شمې په یاد دي چې په هم دغه ورځ ناڅاپه یو سړی زموږ رستوران ته راننه وتی او نارې کړې چې ډاکټر کینګ و وژل سو ډاکټر کینګ و وژل سو خو موږ یې په خبرو هیڅ یقین هم ونه کړ کوم ماشام چې دغه سړی راغی او بلار بیا ورپسې یو بل څوک هم راغی او عین نشان خبره وکړه نو پوسوم چې خبره رښتیا ده کوشش می وکړ چې یو کوچنی رادیو پیدا کم او خبرونه واورم
نو مولوی وای چې خاروال په خار کې بیړنی حالت اعلان کړ مونږ خپل رستوران بند نه کو خو یوازې د وروجنې عمله او د ټولنې مشران به راتلل او ډوډۍ به خوړل ټولې لارې تړل شوې مشهور امریکایي ژورنالیست ډیوی هیوګز چې په هغه زمانه کې د واشنگتن ډی سي په WOLAM رادیو کې وظیفه اجرا کوله او د 1988 میلادي په لسیزه کې په امریکا کې هم کار کړو اوس هم هر څه په یاد دي
د موسیقي ټول پروګرامونه سم دستي بند شو. لرادیو نه فقط موږ دا اعلانونه نشرول چې ورځي خپل کورونه تاسوانه شي، د خپل ماشومان غم وخري او که د فسادونو په دوران کې موږ په کور کې څلور رمټ پاتې شوی اوالې واخلي. سلیل ساته به موږ هم دا خبرونه کولې. هیوګز وای په هغه زمانه کې موبایل ټلیفونونه نو اختراع شوي، خو بیا هم ژورنالیستانو کوشش کاوه په هر شکل چې ممکنی د لاینی ټلیفونونو له لارې خلکو سره تماس ونیسي او موثق رپورټونه برابر کړي. خو کله کله به حالت دومره خرابېده چې زموږ د خبرو په منځ کې به ټلیفون قطع شو، خلک لیونی شي وو. په هر ځای به فساد کوونکي ورننوتل، کړکۍ او دروازې به ماتولې، هیچا خبر ته غوږ نه نیوه. په ښار کې ډېر خلک وږي او نار نور ګرځېدل، دومره څه په لاس نه ورتل چې ویخوري.
We must all learn to live together as brothers.
دا د اناکوستیا د ټولنیز موزیم د مشهور نقاش سیمر میګلی غږ دی چې وای په خلونو کې په دومره پراخه کاچا د فسادونو پیل کې دو او دومره سخت قهر او غضب تر شا ډیر عوامل موجود وو. په ښوونځیو کې د بدن د رنګ په اساس د تور پوستو او سپین پوستو شاګردانو ویشلو پالیسۍ په ضد د مبارزې له پیل کېدو سره سم سپین پوستان په چټکۍ له ښار نه ووتل، اطرافي سیمو ته نقل شو. د ښارونو اوسیدونکو ته نه فدرالي حکومت څه مرسته ورکوله او نه ورسره څنګه چې لازمه وه په محلي کچه مرسته کېده. زیات شاګردان کېناستل او د شاګردانو فزیکي حالت ورځ په ورځ له بده بدتر کېده. د یو موقع په انتظار و. دا د ډاکټر کینګ لوتر غږ دی چې له مرګ نه مخکې د واشنگټن ډي سي د نېشنل کیتیدرل په کلیسا کې له عبادت نه وروسته وینا کوله. موږ باید ټول دا زده کړو چې د ورونو په څیر په امن کې ژوند وکړو، که نه نو د احمقانو په څیر به تباه او برباد شو. د واشنگټن ډي سي نارامیو او فسادونو تقریبا دو هفته دوام وکړ، دیارلس کسان وژل شو او په لسګونو زره کورونه د اور په لمبو کې وسوځېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
روژه لبیوازلو او نادارو سره د مرستې میاشت بلل کیږي. د اسلامیک ریلیف نړیواله خیریه ټولنه د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې له خلکو سره د خوراکي توکو مرسته کوي. د دې موسې د امریکا څنګ کې مرکزی دفتر په ویرجینیا ایالت کې دی او د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې د بشري مرستو چارې همغږي کوي. پام وکړئ په همدې حقله د امریکا ژغ د دوبرا بلک د رپورټ پښتو ژباړې ته.
دا ویرجینیا ایالت د فالز چرچ د سیمې دا دارالهجره په جومات کې دا مراکش مهاجره ملکه ابو مارک وای چې د اسلامیک ریلیف د خیریه سازمان خواړه به د هغې د پنځه کسیزې کورنۍ په ژوند کې یو بدلون راولي.
خوشحاله یم چې د وریجو، شکرو او غوړیو په څیر اساسي خواړه مې ترلاسه کړل. دغه خواړه زما له هغو دوستانو سره هم مرسته کوي چې مرستې ته اړتیا لري.
د دې جومات د ټولنیزو خدماتو مشره وای چې هغه کسان دغه خواړه خپلو کورونو ته وړي چې د جنوبی امریکا یا د عراق او سوریې مهاجرین دي.
زیات شمیر د سوریې دي. د خوشنۍ ځای دی چې کورنۍ یا د کورنۍ مشرانې په وظیفو پسې ګرځي، خو د ماسترۍ د درجې لرونکي کسان هم کار نشي پیدا کولی چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
دا روژې میاشتې څخه د مخه د اسلامیک ریلیف د امریکا څانګې په دې تعویل خانه کې دغه مواد په کڅوړو کې وتړل. دغه زر کڅوړي دا روژې په مبارکه میاشت کې دا واشنگټن په سیمه کې نامسلمانو کسانو ته هم ویشل کیږي.
موږ د دین د پوستکي د رنگ یا عقیدې پر اساس توپیر نه کوو، دا زموږ دنده ده. نو دغه کڅوړي په روژه کې د بیلابیلو دینونو هغو کورنیو ته هم ویشل کیږي چې احتیاج لري.
ځینې کسان له کورنیو او ملګرو سره د مرستې لپاره راغلي
وو. زه غواړم چې په ځانګړې توګه په روژه کې له خلکو سره مرسته وکړم، ځکه چې په دغه میاشت کې موږ باید زیات ښه کارونه وکړو. خیرات د اسلام یو اساسي اصول دی، نو موږ هڅه کوو چې دلته یې عملي کړو.
هانا بن صادق له یوې لیرې سیمې څخه دلته د مرستې لپاره راغلی وه.
زما او زما کورنۍ پریکړه وکړه چې یوازې دلته د راتګ لپاره د 50 ساعتونو د موټر مزل وکړو، څو وکولی شو چې په یو داسې کار کې ونډه واخلو چې زموږ په اند یو بدلون راوړي او د خلکو په ورځني ژوند اغیزه کوي.
بیرته په دغه جماعت کې توري صادق د دې مرستې منندو یاده.
زه د اسلامي مرستو له ادارې مننه کوم چې له ما او زما له کورنۍ سره ډیره مرسته کړې ده په تیره بیا د روژې په میاشت کې.
صادق وای د هغې کورنۍ هغه وخت دا اسانه احساس کوي چې د روژه ماتي په وخت کې لا مخمانه ډوډۍ سره له دغو اضافي خوړو څخه برخمنوي.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.